خواسته که از این فرصت طلایی استفاده کنند در غیر او سرکوب خواهد شدند. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان از همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خرغل است.
بله زرغونه جان تاسو سړی مشي قدمون اوریدونکو په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند د روانې جګړې په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی اجمل تورمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د ترهګرو او افراطیانو د ګواښ له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروري دی. او د زورونې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو کاري ډلې په اوکراین کې خپل سفر په نیمه کې پرېښود. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په ووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمه لپاره ستر ګواښ وباله. محمد انیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې جوړ شوی و وویل د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د لمنځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولا پیتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې برخه اخیستې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب آزادۍ رادیو ته وویل د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروری دی. دا د افغانستان د خلکو او حکومت غوښتنه ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبې په ورځ د امریکا بي پیلوټه الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وواژه. او د پاکستان د کورنیو چار وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. دوه دوهم ځل دی چې امریکا د پاکستان د خاورې دننه مشخص هدف په نښه کوي. تر دې مخکې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کړي وو چې هغه هم اسلام آباد د امریکا عمله د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد ګڼلې وه. امریکا په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د بي پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. او تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغانان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر مانپریت وهرا وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینری، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات ولولي. هند هر کال زر تنه افغانانو ته د زده کړو بورسونه ورکوي او دا بهیر به تر 2006 کال پورې دوام وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې دغه هیواد یو شمېر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو. د هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د اوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولای خپل کار سم مخ ته یوسي. د دې پلاوی مشر مالکم ایوانز ویل دوی ډیر اداوی ته لاسکړی دي چې خلک نیول کیږي او داسې ځایونو ته وړل کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د پلاوی غوښتل چې د هغو وړاندیزونو څېړنه وکړي چې دوی په 2011 کال کې اوکراین ته د سفر په مهال کړی و. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نوي بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو ویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالۍ ویان ایریک فان ډیر سپیټ ویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوې دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. ایریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښتې موندلې دي. نخی موندلی دی. دا کسان دوی میاشتی وروسته تر دې نیول شوی دی چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې دوه دیرش کسان ووژل. د مارچ د 28 نیټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوی دی. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. او د امریکا د ولسمشر د اداري مسولانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوي بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اټومي تړون سره په ټکر کې وي. د امریکا د خزانه وزارت سرپرست مرسیال ادم زوبین چې د تروریزم او مالی استخباراتو د برخې مسولیت لري، د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بانکونو د برخې کمیټې ته وویل هغه پریکړه چې ایران ورسره ځپل کیږي او له هغو ژمنو سره سمې نه وي چې موافقه پرې شوې ده لوی مشکل را سکولای شي. زوبین زیاته کړ چې پرته له څه شک چې د امریکا ملاتړي په نړۍ کې ګوري چې موږ یو شمیر کړي ژمنې لا نه دي پوره کړي. د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي پرون ایران د نویو بندیزونو د لګیدو پر یوې مسودې کار کوي. دوی ایران تورنوي چې د تروریزم ملاتړ کوي، بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د لرې واټن توغندیو لازموینې سره له نړیوالو ژمنو سرغړونې کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لاملتیامو مننه کو.
ل اجمل تورمن مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو پر نوې مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا یو ډیر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان د سولې د هڅو لپاره فشارونه زیات کړي.
مونږ هیلم دا چې د تلپاتې سولې لاره د جګړې د دوام اسباب به حقیقت شي د منځ یو رس.
په افغانستان کې هم د اوګدې جګړې یو ډګر هلمند پاتې شوې ده. هلمند پراخې پولې هم د جګړو له دوام سره مرسته کړي.
د دې لوګې لاره پولیس په ولې ساتنه ناممکن ده. د جنگ شرایط موږ ته ګاونډي او خپل خاوره خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
د هلمند د روان وضعیت په اړه تفصیلي راپور لرو. د غرض دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه سپینګیرو نه او د دې مجاورانو نه هغوی وایي چې دلته دوه ولیان
ژوندګونو کې هم په جلال آباد کې د ډولکی بابا زیارت ته کتنه شوې ده. البته وبه خې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وايي د مولا اختر محمد منصور لمړيني ورسه اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابر شوې ده. ارک بر طالبانو غږ کړی چې له دې زمينه استفاده وکړي کنه او به زبل شي. بل ورته داسې ښکاري چې د طالبانو د نوي مشر ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو ویشل شي. احمد شبر پر راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو پر نوي مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوی به داسې انتظار کیږي چې رسول الله را به خوشا کړي.
د افغانستان حکومت به یو ډېر څه فرصت د دوی لپاره غني او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو څه چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې واغه د سولې مخالف وو، سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. نو دا یو ډېر څه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې حبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قومندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې حبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د حبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري یې ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته حبت الله د منلو نه دی.
حبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت موجود لري، نو په هیڅ صورت باندې دا د افغانان لپاره د منلو وړ نه دی.
شایي د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امر چې د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د طالبانو د مشر له وژل کېدو او د نوي مشر له غوره کېدو سره د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی او د طالبانو نوی مشر باید دغه فرصت ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ورته غوښتنې پرون دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا او له هغې مخکې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم کړي او ویلي دي چې طالبان باید جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د تروریستانو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. له ښاغلي حمدالله محب سره ملالی بشیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تاسو چې په امریکا کې له یو شمېر سناتورانو سره کتلي او هلې ځلې کوئ چې افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا لپاره د امریکا مرستې را جلب کړي، آیا غواړئ چې له 2012 کال وروسته هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې شي؟ ښاغلي محب په ځواب کې وویل
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زموږ دوامدارې کتنې او د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده، نو په دې اړه باندې موږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلای شم چې زموږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کمه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړ نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رمخته کیږي هغه سختوي. خو دا ویلای شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه لوی سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې یاستئ او باندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زمونږ هیله هم ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوسي.
د امریکا ولسمشري ته په احتمالي کاندیدانو کې داسې کوم نفر شته چې تاسو وایست که هغه راس نو پالیسیانې به د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدار او همکاریو ستراتیژیکی موافقتنامې پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو او اتباعو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي. نو تر ډېر حد پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې هم محدود نه دي، بل دا چې په امریکا کې د دواړو خواو دواړو غټ حزبونه چې جمهوری خواهان دي او ورسره ډیموکراتان دي، په دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته او د نو مونږه وسته پاره دته ډیر وختای نه لرون.
افغان حکومت وای چې طالبان سولې تغاړه نږدې پایلې به لکه د مولا منصور داسیوی. تاسو څه فکر کوي، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حمله ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمائندګۍ خبرې نشم کوي، خو دا واضح خبره ده چې د سولې او د امنیت دراتګ لپاره به مونږه افغانستان او امریکا دواړه خپل حالې ځلې کوي.
په دې ورستیو کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړي او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگټن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت دراتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروري دی، او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنام ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکي وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوي سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم سوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید وایم چې د تحلیل درې واړه برخې، دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې، یا امنیت خراب دی، او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاست د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر 300 میلیون ډالر زیات په دغه وخت کې د ضایع نه ساتل شوي دي. د قراردادونو را دې خوا یوازې د قضا په سکتور کې د 400 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت په اړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوې ننګونې په رڼا کې د موږ ورسره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پریښودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه هغه لکه داعش را پیدا شوې. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي، او د سک کال په سرلنی عملیات یې له ماتې سره مخامخ دي. همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو وویل، د دولت په همغږۍ په اړه دا به وایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نه وه، او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپله د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محبو چې له ازادي راډیو سره د افغانستان د روان وضعیت او دغه راز ده چې امریکا د امنیت د ټینګېدو لپاره څه کولی شي په دې اړه خپل نظر څرګندوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې ولی د جګړې اور نسړیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دازل په خپلو تفصیلي راپورونو کې د دې ولایت اوږدې او پرانستې پولې چې څومره د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې ده دا مسله څېړلې ده.
هلمند د افغانستان د نولو سرحدي ولایتونو څخه یو دی چې د پاکستان سره پراخه پرانستې پول لري، اما د ایران سره د تاګ راتګ څو خو ډیر مهم لارې لري. کلونه کېږي چې حکومت، قومي مشران او عام خلک د پاکستان سره د هلمند د ګډې پولې پر سر د وسلوالو د تلو راتلو خبرې کوي. کله چې افغان حکومت د هلمند په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کوي نو ویل کېږي د وسلوالو مشران او یو شمېر کسان د دې پرانستو پولو په استفاده د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند سیمو ته ځي او ځانونه پناه کوي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وای دا په هیڅ ډول منطقي نه ده چې حکومت پولې پرانستې پرېښوي او په کلیو کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي.
تاسو ته معلومه ده چې دا جګړه د پاکستان د خوا رهبری کیږي او پاکستان په دې جګړه کې ډېر زیات اساسي رول لري. نو چې دومره آزاده پوله موجوده وي او ممکنه نه ده چې په دغو عملیاتو دي دوی وضعیت قابو کی او وضعیت ډیر ستونزمن دی او تر څو پورې چې دغه پوله په صحیح ډول باندې ونه تړل سي او هلته داسې څه ترسره نه سي چې هلته په خپل سر باندې څوک دا ویشتلو او راویشتلو مخه ونه نیول سي، زه فکر نه کوم چې دلته دی په هلمند کې وضعیت سم سي او په افغانستان کې دی وضعیت سم سي.
سره له دې چې د هلمند د نامنوی د دوام یو لامل د ګاونډیو ودونو سره د دې ولایت پر پراخ او پرانستو پلو د ډول ډول وسلوالو تګ را تګ بلل کیږي، خو د دې لار څخه د وسلوالو طالبانو اکمالات د نشي توکو د کاچاکبر آزاد کاروبار او د پاکستان روختونونو ته د طالبانو د ټپیانو انتقال هغه مسایل دي چې دلته جګړې او د افغان ځواکونو په ضد جنګېدل اسانه کړي دي. د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو د پولو د ساتلو په خاطر په هلمند کې د سرحدي پولیسو تشکیل چې پخوا د 1400 سرحدي زون په چوکاټ کې وو اوس د لیوا تر کچې لوړ شوی دی. خو ویل کیږي د دې لیوا ډیر سرتیري په اوسنیو ورځو کې په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاته په نږدو امنیتي کمربندونو کې مصروف دي. د نادلي اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست رولای الهام وای د مرکز لشکرګات څخه د سرحدي پولو لیروالی په سرحدي سیمو کې د سرتیرو لپاره د تاسیساتو نشتوالی او د سرحدي پولیسو په تشکیل کې د هلیکوپټرونو موجودیت د پاکستان او ایران پر پوله د پوله ساتونکو پولیسو ماموریت ګران کړی دی.
مشکل اصلی د اونجا ایسته که اراضی سبز نیست، اراضی تپه و دشت و
دیوایی په غذایی که اصلی مشکل داری چه د سرحدي سیمو اراضی غرونه و اوارې دشت لري، آبادی وجود نلري، هلته د شاکو بنسته امنیتي ځواکونو ته تایسات نه دي جوړ سوي او هلته د دې شیانو بغیر اوسېدل اسانه هم نه دي. دی وایي سرتیری نسي کولی د ډیر وخت لپاره پر سرحدي سیمو پاتې سي. بل غټه ستونزه دا ده چې د مرکز څخه د اړتیا په وخت کې د مرستې رسول اسانه نه دي او سرحدي پولیس د هوا لري د توکو او تجهیزاتو د انتقال امکانات نه لري. د مځکې د لارې سرحدي سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسول شاید د امنیت له نظره مشکل وي. همدغه عمل دي چې ځواکونه چې ځي د لنډ وخت لپاره عملیات کوي او بیرته راګرځي او سرحدونه داسې پرانست پاتې کیږي.
باعث شوه کوم سرحدات مو همیشه باز بشه او نیروه اونجا جابجا نشه.
زما سوال دا دی کچیر د هلمند د غرنوی سیمو او پراخ هوارو دشتو ساتنه د افغان ځواکونو لټوانه وتلې ده، نو په دې شول سوالي کې د پاکستان سره د دې ولایت یو سلو 25 کیلومتره پوله چې هر ډول تاګ راتګ او فعالیت پر اسانه تر سره کیږي ګران کار دی. کله چې باندې دروش 5000 کیلومتر مربع مساحت درلودونکي ولایت شي د افغانستان د نږدې 15 مرکزی ولایتونو د مساحت په تناسب لوی دی. یوازې د 125 کیلومتر پرانستې پولې پټرل کې دوه امنیت کېدای شي اسانه کار نه دی. د هلمند پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وینا د ازادي راډیو ته ول یوازې د پولیسو لخوا د دې پولو ساتل اسانه نه دی، باید د دواړو ګاونډیو ودونو سرحدي مشران او ځواکونه پر دې لار د وسلوالو د تاګ راتګ مخه ونیسي.
آغا کرخه چې کرغیډنه کرخه موږ ته وایو هغې په سر کاملا امنیت نشته او موږ نسو کولی دا ډېر اوږده لاره امنیت کړو. موږ په تنهایي ډول د دې لوږدې لارې ولس په ولس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي، موږ ته په داخل او خارج کې جنګ ده، موږ ته ګاونډي او خپل خاوره خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
هلمند د پاکستان سره پر پرانستې پوله دولس لوی لارې لري چې د هلمند د مستوفیت د معلوماتو له مخې که ګمرک سي هم به حکومت ته یو عالم عواید په لاس ورځي او هم به د پولو اوسنۍ بې کنټروله وضعیت کنټرول شوی وي. د هلمند یو قومي مشر د خانشین اوسیدونکی حاجي راز محمد وای که حکومت په یو شمیر مهمو او سرحدي سیمو کې هغه کسان ته واک ورکړي چې قومي او قبایلي نفوذ لري امکان لري پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ډب کړي.
د دې شغل سوالي د خانشین ولسوالي تاسو د دغه دوه فقط بلوچي کمانډان بلوچي ولسوال کا ځکه چې سیمه دا غو سیمه ده بلوچي کمانډان کا بلوچي ولسوال کا تاسو وګورئ کدا چې و چې په سلو کې شپېته په صد پارک فکرانه غي زه په دې مسولم ازم داز ما شخري اغراض چې لرم مګر چاره ده منه
قومي مشران وای دوی ته په دې برخه کې رول نه ورکول کیږي او افغان ځواکونه چې تر بل هر وخت ډیر او په یو وجده جګړه کې شکیل دي څنګه کولای شي د پاکستان او ایران سره د هلمند پرانستي او ګډې پولي وساتي د هلار څه ده د هلمند سرحدینو او قبایلو رئیس نوید نظری وای کچیر حکومت هغه بلوڅ مشران د سرحدي ولسوالیو په چارو کې شکیل کړي چې په سیمه کې نفوذ لري امکان لري پولی وڅارل سي او پر دې لارو د وسلوالو د آزاد تګ راتګ مخه ونیول سي
په افغانستان کې د مرکزی ادارې سیستم دی یعنی زه کولای سم په بل ولایت کې ماموریت وکم او بل کولای سم زما په ولایت کې ماموریت وکي یعنی مهم نه ده چې زه باید خپل په ولایت کې یم خو کچیر داسې د ښه خبره ده که په ولسوالۍ کې که نظامی چارواکي او که غیر نظامی چې سره دی ولسوالۍ پاغي کې د خلک مقرر سي پر کار سي په تیر نظامی ډیر اغیزمن تمامیدای سي او همدارنګه د غوسی مو قومي مشران ته مرکزی دولت څخه ډیر توجه وکي چې په دې برخې بیا دوی ښه رول ادا کولای سي او د سیمې خلک ځکه اغیزمن تمامیدل چې د سیمې د خلکو جغرافیا او د خلکو د عادت او د مشکلات څخه دوی خبر دي دوی شو موثر تمامه د اغیزمن
پرول مریس کال کې د ام دی پرانستو پلو څخه ځینی وسلوال چې د چارواکو په خبره د پاکستان د پوځ رینجر او خاص ځواکونو هم ورسره مرګل ور هلمند تر نه وتل د خانشین پر سره دی ولسوالۍ برید وکړ او دوه ځله دا ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستل قومي مشر او د مساکله اوسیدونکو معلم عبدالبصیر وای د جهاد په کلونو کې د هلمند د وخت د مسولینو په غوښتنه ټول پله قومي مشران ته وسپارل سول او غوی په کلک امنیت وساتي د قومي مشر زده لري ټول د تاریخ په اوږدو کې دغه کار نتیجه ورکړی ده او هیڅ کله د هلمند سره د پاکستان او ایران پله په توپ او ټانګونو نه ده خوندي سوی
په دغه سرداداتو کې خلید الحاج محمد نشم خوندا او بخښغه یو وخت پاکستان او ایران دواړو دولتو خواهش وکړي چې د زموږ څخه تښتې دغه وګرځوي غلو به کار خلک نو په هغه وخت چې د 15000 مجاهدینو مرکز په دغه سرداداتو کې موږ عملیات کول هغه لارې او سردونه مساتل هم د غلو څخه هم د بدکار خلکو څخه کومي مشران خپل رول درې سو کلن تاریخ خپل رول اجرا کړی دی موږ ډېر خوشاله د خپل دولت خدمت ته موږ هم سرداد ساتو نوارو بدکار خلک څه مشتاتنه کړی
هلمند دیواز د پاکستان او ایران سره د ګډي پولي لامل نه دی نام نسوي بلکې د هیواد په شمال کې بادغیس او غور په جنوب کې د کندهار په مرکزی سیمو کې بامیان او دایکندی او په لویدیس کې د فرا ولایت سره ګډ پولي لري چې د هر ولایت د ګډي پولي څخه په بیلابیلو ډولونو متضرر شوی دی او د دې ګډو پولو لارې د وسلوالو فعالیتونو د وزنځیر په ډول سره تړل شوی دی او د هلمند په نامنوي کې ونډه اخیستې ده دا ظلم واردل چې د هلمند سره د گاونډي هوادونو او د هواد دننه د نور ولایتونو ګډو پلو د دې ولایت په ناامنۍ کې څومره رول تر سره کړی دی بل ظلم د امنیت پر ټینګښت د شی حکومتداري پر غیز د نظر د خاوندانو مسولونو او قومي مشرانو سره خبرې وکړو محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند
د هلمند روان وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبريال تفصيلي راپورو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان د دې هیواد کانګرس خبرداري ورکړی چې چیرې هغه افغانان چې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ بيزي ورنکړي نو د دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي خو یو شمېر مخالفان وایي دغه پروګرام سلګونه میلیون ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به هم افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسی څېړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړی کچېرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نکړي نو د دغو ولسی کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوری پلاوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او کچېرې دوی امریکا ته ولاړ نشي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ سناتور جان مکین ته استولې د دغو افغانانو د ژوند په حق لا خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېرې دغه زرګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستانه ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت زیاتوی چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلی دی کچری امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځانی لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو دوه کلونو کې دغه پروګرام ته 2000 ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره پر راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوال ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، جون په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو لدې مخکې بیا هم اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په ووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغان محصلان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. د امریکا د ولسمشر د ادارې مسولانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوې بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اتمی تړون سره په ټکر کې وي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان یې د نوې بریدونو په تور نیولې دي. او د ملګرو ملتونو هغه ډل چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکرين سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریخوچې د دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. که غواړی بیا هم د خبرونو په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو له دې مخکې
خبریاست په امریکا کې یو شمیر ساينس پوهانو د مغزول امپلنټونو څخه په استفادې د حافظې د برتره ګرځیدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساينس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیم څارنې لاندې کار کوي، د مغزي امپلنټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دې ستونزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمیر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوي له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسی او بشری حقوق وی بولی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدي تعقیب لاندې ونیول شي، او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زای صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي، کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی د نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونیول شي. کنه بېګناه کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بېګناه کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسان ولي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، کچېرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کېږي یا د امنیت لخوا، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټولې خبرې واوري، د دې دلایل واوري، د دې هغه یعنی د دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولګي چې د سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیګونای د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وی، په یو رسمي دند کې وی. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید د ثابت کی چې د په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پیښه شوی ده، اسنپا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نو دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه محدودیت منځ سره نشي کوم ولا ایران شي او سانوالي او د کشورګانو باید په پرختنی بنده دا وولیم. د سکوت د استفادې نه حقوقي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکي ا ته سره چې د پولیس له خوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته وسنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای بعد ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغز وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته سنوالي تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل ټول ټول اثبات دلایل او په دې باندې د سای محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لري قاضی وسره شخصی اینات لري د یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په zarar عمل کوي د کاوشي چې حق دې لري چې د رات د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسي قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پر لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په هغه پیمانه چې په خواوي اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادری معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی صلاحیت لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم درېګونکې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولې اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي ولې د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کړنې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره زه محبوب شاه محبوب مو د نننۍ ژوند په شیبو کې د خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلې وي او هم به مو د ولیانو او یا دغه زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلې وي خای تاسو هم له دغه زیارتونو د بیلا بیلو عقیدو لمخې لیدنه کړې وي نن د افغانستان ختیځ ته ځو هلته په لرغونی جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولی د ډولکی بابا زیارت موجود دی خای له دغه نوم سره تاسو لډیره په خوا آشنا یاست خو نور معلومات مو پاړه نه درکودل موږ پر نن نه خبرونه کې تاسو د دغه زیارت له حال او احوال خبرو راځي فرشتي مرسل ته وکشي
درنو اوردونکو کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلورلاري او په خوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکی بابا پر یو کوچني زیارت مسترګلېږي د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د وسپنې جنگلې ولاړې دي زیارت ډیر کوچنی دی یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د وسپنې جنگلې ترې تاو دي په مانز او تونور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجوده ده د لوی قبر په مانز کې مالګه هم د خوردې لپاره پرته ده د مقبره ختیځ لور ته یو ډیر پخوانی ونه هم موجوده ده چې ګرنیش نیسری او بیلا بیل ټوټې ورپورې نښتي هو د زیارت په بیلا بیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي کته هم اوس د زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي مګر په خوا د ډیر لوی وو خوس د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بل خوای د اطلاعات او فرهنګ ریاست پروت دی لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد وایي چې ډولکی بابا سلګونه کاله په خوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایتو له مخې نوموړی د خدای ولی وو
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه سپینګیرو نه او د مجاورانو نه وی وی چې دلته دوه ولیان یو عبدالرحمن نومید او بل میالی بابا او دا عبدالرحمن د ولایت یو امدا غیدا او چې د کله کله په وج درته نو د کله شپې ډولکی غغو په وج درته پم دی اساس پم دی د خلک ډولکی بابا ویلې د پاړه باندې فولکلوریک روایت د سدي چې کوم وخت کې کوم غریب سړی او شاغه د حج ډیر ارزو لرله او وخت چې هشت لړشي بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړې و چې کله ډولکی بابا په وج دراغه او ډولې غږو دی وخت ته د لسونه ونیسه لاسونیسه هغه تعلیږي هغه ما هغه څه کړی وو کله چې هغه حج مراسم هم خلاص کړي وو او بیرته چې راغلی وو ډولکی بابا وایي چې د وج نه وتلی وو او لیدلی وو چې دا سړی لاس نه نیولی دی ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي ویل چې میالی بابا نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمشه
د ښاغلي هم درد په خبره چې د ډولکی بابا اړوندې بېلابېلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکی بابا زیارت ته به هره چهارشنبې لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلي
د دې زیارت بازار دومره ګرم وو چې هره ورځ د چهارشنبې په ورځ خو په خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې او د خزو نه چې ما پوښتنې کړې دي هغوی سره ما ځینو ښځو سره ما مرکې کړي نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکی بابا نه خپل مرادو غواړو قلب اچوو که دا قلب خلاص شي نو مانا دا چې زمونږ بخت خلاص شو او که دا قلب خلاص نه شي مانا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو یوه عقیده داسې موجوده ده بله عقیده ده په دې زموږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي او شاو بیا د دې زیارت ته راځي او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې د خدای پاک ته واسطه کوي چې ما ته بیا واده نه وروسته زوی راکړه ان دغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې اوس هم شته دي په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو بیا دا زیارت په بمونو والوزول شو له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په هلوځلو باندې جوړ کړی شو اما اوس یې دروازه بنده ده خلک ډېر ایرېږي زیارت ته نه راځي هغه بیروبار ورس نشته په کې دغسې روایت موجود دی
دغه د قلف خبره چې ښځې دلته قلف اچوي داسې څوک لیدل شوی چې دا قلف ورته خلاص شوی دی د هغوی بخت خلاص
زه همدا اوس تاسو ته یو مثال وایم زموږ کلي ته برق تیر شوی دی هغه صندوق کې داسې قلفونه دي چې کشه کې خپله خلاصیږي دا چې نه قلفونه دي په خپله کله کله داسې ځان د ځان روحي تسکین دپاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کش کې تصادف خلاص شي د دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو دا هېڅ امکان نه لري هغه چې اصیل قلف یې تراشه زه یې درته قلف کوم ته بیا نری بیا دا خلاص کړه خو دا هسې د دې روحي تسکین یو وسیله ده د خلکو ته
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید وایي چې د ډولکی بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی
او دلته د یو ناسم دود وایم یا غیر اصیل کلتور وایم یا د خرافاتي عقایدو لمخې وایم خلک به راتلل ښځې به ډېرې راتللې د چهارشنبې په ورځ باندې مدلته د یوې میلې په شکل باندې د ښار ځوانانې نجونې مېرمنې به راتللې اکثرو چې هغوی اولادونه به نه وو دلته به په دې نیت راتلل چې ډولکی بابا ګواکې او رسیده زیارت دی او دلته سوال قبلېږي او ځنې به بیا داسې وایي چې دلته بیا د اور لګیت نه یا کومبل شي نه بیا زانګو جوړه کړې وه هغه بیا د دې زیارت تر څنګ په غاز کې په دې ونه کې ځوانند کړه دا بیا وو زنګ والا بیا بیا نظر ومنه چې د بابا له برکته خدای دې ته زوی ورکي یا اولاد ورکي چې اولاد بیا نو نو دوی به نظر ومني او بیا به هغه نظر راوړي دلته بیا پوخ کړي یا بیا په کور کې پوخ کړي دلته به په ښځو باندې وویشي داسې نظرونه به په کور کې پخېدل دلته به ښځې راتللې بیا هغه خوړه که د دوی مراد به خدای حاصل کړی او که به نه وو نو دا سلسله روانه وه ډېر داسې کېدل چې د ښار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاوو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت بیا وکړو
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکی بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثرو زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته که موږ وګورو نو همدغه بخښونه زموږ استاد صاحب همدغه بحث دی چې اکثره خلک په ناسمو عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زموږ په خیوه کې هم د پاچاګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک به تلل هلته به نظرونه ایښودل
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکی بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالی بابا هم سره ولیان دي خو ځینې روایت داسې هم دي چې میا علي صاحب د ډولکی بابا شاګرد و. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپلو مشرانو او ګاونډیانو سره ډېره دغه زیارت ته تللې ده.
کله چې وړه و ماغه وخت به د خپلو کورنۍ ځینو غړو سره او له کلي کې له نورو ښځو سره راتلمه. دلته به ځینې نورو مېرمنې هم له نورو ساحو راتلې، ډېری به یې له ولسوالیو راتلې. هغوی په دې عقیده وي چې ډولکی بابا ته ځو او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی ویل زمونږ بختونه تړل شوي دي یا زمونږ بختونه بند دي، نو هغوی به دلته په دې نیت راتلې. دغه ډولکی بابا کې کومې خاصې جنډې چې وي هغې ته به یې غوټې ورکولې، په دې نیت چې زما یو ارمان دی په زړه کې، دا غوټه مې دې جنډې ته ورکړه او زما دا ارمان به پوره شي. د دې قبر شاوخوا به راټولېدلې، ځینې خواږست یو څه شی به یې پخول چې یا به حلوا وه یا سوجي وه، په شریکه په ګډه به راتلې. دلته یو ساعت به وي، نیم ساعت چې منجوران نو به بیا له دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلې کومې پیسې چې وي دا به ترې اخیستلې، دوی به بیا یو ساعت یا یو نیم ساعت لپاره دلته وي.
آغلی احمدزی وایي چې د ډولکی بابا په زیارت کې له چاودنې وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي. اوریدونکو، موږ دغه زیارت ته ورغلو. د زیارت مخې ته یو دوکان شته. داسې ویل کېده چې دا دوکان د ډولکی بابا د منجور دی. هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو، خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه. عبدالمتین چې څو وارې د ډولکی بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه یې پلټنې هم کړې، د ډولکی بابا زیارت او منجورانو په اړه وایي.
د ډولکی بابا په باره کې دومره څه لیکل شوي چې ډولکی بابا یعنی خپله وعده نه وکړي، خو په رشتہ دارانو کې یو طبقه رشتہ داران دي، یا به د خور دغه طرفه څه دغه کیږي یا به کوم بل اړخ نه، خو هغوی دا یادونه کوي چې موږ د دوی په رشتہ کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو. او په یو بل دا خبره پکې ډیره جالبه و چې یعنی دلته چې کوم منجورانو په هغه وخت کې یعنی دا خلک به چې سیل والا به چې راتل دلته چکرو ته، نو پیسې به ورکړي چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منلې او په ډولکی بابا کې، او دغه منجورانو ته به ډیر پیسې جمع کېدلې او دوی چاره به پرې روانه وه. مګر حالاتو بدلون سره منجوران بیچارهګان اوس همداسې ناست.
دی وایي چې پخوا به ډولکی بابا ته ښځې راتلې او له مخبرې به ګرد چاپېره تاوېدې او له ډولکی بابا څخه به د خپلو ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله. ډولکی بابا ته ورتګ د یو بد فرهنګ په توګه له کلونو را په دېخوا رواج شوی و، خو دا چاره کوم اسلامي اساس نه لري. بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد
مونږ ځینې شیان ګورو چې هغه خرافات دي، او مونږ یو ډول دینی بڼه ورکړې ده. یا مثال د خبرې، د پیغمبر علیه السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه و. مونږ هیڅکله د پیغمبر علیه السلام په اړه باندې دغسې بیلګې نه لرو، نو د هغې د داسې یو څوک چې صحیح ده خدای پرسته به وي، عابدین به وي، دوی به زهد و تقوا به ولري، مګر دا خو یو معجزه ده چې یو څوک داسې یو کار وکړي. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغې باندې یو نوم ایښودل شوی ده، مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي یا زیورات وي یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي، مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلګزی بابا یا داسې یو نوم پیښی ده. نو زموږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه وه ده، اوس هم ده. خلک زر په دغسې فلکلورکي مسایلو باندې غولیږي او باور کوي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زندگی میں دل تانا
چه آسمان کی ستوری نری زندگی دے دل مانا چه کتاب کی توری نری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گردو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چھے آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا
کتاب کی توری نوی